مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې رپورټونه لرو د سیمې په اړه باندې او د دې ترڅنګ اونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې خاورو ته سپارل کیږي. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثارباز د باجوړ د صوبایي حلقې زمینی انتخاب ګټلی دی او د ناټو مشر وایي چې هغه پوځي ائتلاف د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. بشپړ خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ فعال او ولسي شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې کیږي. پی ټی ایم وایي چې د نوموړي مړی په اسدخیلو کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپاري او هملته یې فاتحه اخیستل کیږي. د غورځنګ مشرانو غړو او پلویانو د وزیر جسد پرون په یوه قافله کې له اسلام آباده د پېښور پر لاره وزیرستان ته ولېږداوه. د غورځنګ یو غړي حیات وزیر بیگانه وخت مشال راډیو ته ویل چې په مختلفو ښارونو کې زرګونه خلک د وزیر د درناوي لپاره د قافلې مخې ته وروتل چې له وجې سفر خورا زیات وخت واخیست. د وزیر د جنازې کاروان بیگانی مشپه بنو ته تر رسیدو وروسته د شمالي وزیرستان پر لوري روان شو. ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیم و د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ژوبلېدو وروسته د پر یولسمه نیټه ومړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پر هغه د آزاد دوړ په نوم د یو کس او د هغه یو شمېر ملګرو حمله کړې وه. دا وړ لا پر ځان د لګیدلی تور په خبرګون کې څنډي ویلي. خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې دایره کړې ده او د ملزمانو د لټون لپاره چاپی وهي. د پاکستان او افغانستان په ګډون په مختلفو هیوادونو کې سیاستوالانو، فعالانو، لیکوالانو او هنرمندانو د ګیلمن وزیر پر مړینه خپګان ښوولی دی. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثارباز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې څوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې څوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخاب پرون وشو چې پکې لسګونه زره کسانو خپلې رایې وکارولې. په باجوړ کې د انتخاباتي کمیشن دفتر بیګا نارسمي او غیر حتمي نتیجه خپره کړه چې له مخې یې نثارباز 13,000 زیات ووټونه اخیستي دي. په اپریل کې په باجوړ کې د صوبایي او قامي اسمبلی پر څوکۍ او زمینی انتخاب شوی و چې دواړه څوکۍ مبارک زیب خان ګټلې وې. نوموړي وروسته د صوبایي اسمبلی څوکۍ خالی کړه چې ورباندې پرون د 12 نوماندانو ترمنځ سیالي وشوه. نثارباز د انتخاب تر ګټلو وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له خلکو څخه یې په ضلعه کې د امنیت په نوم ووټ غوښتی و او د دې ژمنې د پوره کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. خو چارواکي وایي چې هلته یې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د سند په جامشورو کې د سکرو کان دننه د زانګو مزي پرې کېدو په پیښه کې 3 مزدوران وژل شوي دي. د جامشورو انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر ریاض حسین وسان د جولای 12مې تر پیښې وروسته مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د مزدورانو مړي له کانه ایستل شوي او خپلو کورونو ته لېږدول شوي دي. په سیمه کې یو مزدور عبدالغفار خان مشال راډیو ته ویل چې له وژل شویو څخه یو کان کیندونکی د بونیر او 2 نور د شانګلې اوسېدونکي ول.
دا درې تنان چې کوم دیو په لفټ کې زانګو کې ماین ته کوزیدا چې دغه کوم کونډه چې رسېته لګي هغه شلېدل او دا غیله کوله د درې کسانو ژوند در سور کړی دی. د یو کس تعلق د بنیر د خبرې سره او د 2 تنو تعلق د شانګلې سره وو.
غفار خان زیاته کړه چې په هغه سیمه کې د سکرو د قانونو مزدورانو لپاره اسانتیاوی نشته او قانون هم نه عملی کیږي چې له وجې دا ډول مرګونه پیښ کیږي. خو د جامشورو انتظامی مشر وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. وسان زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د حکومتي لارښوونو نه عملی کولو او د مزدورانو د حفاظت سم انتظام نه کولو له وجې په ضلع کې د سکرو 9 قانونه بند کړي دي. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې د مرګ ژوبلې زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي. د پاکستان د سکرو د قانونو ټولنه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په بیلابیلو پیښو کې 8 کان کیندونکي وژل شوي دي. د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ ویلی دی چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمشریزې په پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناتو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنه کړي. د ویل چې د ناتو مشران د اوکراین د لا پیاوړي کولو، د هغه هیواد د وړتیاو د لا زیاتولو او بالاخره په هغه پوځي ائتلاف د ورګړېدو په موخه د یو پل جوړولو لپاره یو ځای شوي دي. ستولتنبرګ باور ورکړ چې ټلواله به په راتلونکي کې د اوکراین اړتیاوې پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د سرمشریزې پر وروستۍ ورځ د ناتو پر مشرانو ټینګار وکړ چې پر کیف ټول محدودیتونه ختم کړي چې د ناتو هیوادونو ورکړې وسلې وکاروي او د روسیې پر خاوره حملې وکړي. د خبرونو پای دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر د شمالي وزیرستان پر ازمک کې وشي او په خپل پلرنۍ هدیره اسد خیلو کې خاورو ته وسپارل شي. وزیر د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په برید کې ژوبل شوی و چې د جولای پر یولسمه یې تر نیمې شپې وروسته سا ورکړه. پولیس وایي پر هغه په برید کې د ککړو کسانو لټون کوي. د غورځنګ مخکښه مشرانو، غړو او پلویانو پرون د ګیلمن وزیر مړی په یوه قافله کې له اسلام آباد د پېښور، کواټ او بنو له لارې شمالي وزیرستان ته ولېږداوه. د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې زرګونه کسان د ګیلمن وزیر د درناوي لپاره د قافلې مخې ته وروتل. عمر وزیر معلومات راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړی نن مازیګر شمالي وزیرستان رزمک ډویژن اسد خیلو کې خاورې ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثواب یې پېښور، کوهاټ، کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلرنې ټټوبی اسد خیلو ته ورسېدل. په لارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځایونه شته، د اسلام آباد نه ونسته هیڅ د باندې راسه خلک ورته مختوي، استقبال یې کوه، خپاوي غورځیان شوی دی. د پښتنې د خپل پلرنۍ کلي کښې اسد خیل شي په دخاو خوستل کېږي. البته د وزیرستان خلک یې انتظار وکړه، کافي انتظار یې وکړه. په مختلف ځایونه باندې پښتانه دومره بیدور شوي دي چې خپل محسن یا خپل احسان کوونکی نه وي راوي. د دې بیره غږ پورته کړه او د پښتنې د بیره وتلي وي موږ لټ شولي. د وزیرستان امنیتي وضع ښه نه ده، نو خلک زوړل وکړي نه ده. موږ هغه اجازه ورکړه چې تاسو زوړ شئ.
وزیر د جولای په اوومه په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلې دو وروسته په پیمز روغتون کې بستر و. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې وزیر د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او له هغه سره لس یا 12 نورو کسانو پر سر پلرګي وهلی و. هغه د شمالي وزیرستان یو ځایي سیاستوال او اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. داوړ په دې اړه لاسه نه دی ویلي. خو د اسلام آباد پولیس وایي چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلټنې روانې دي. د وزیر پمړینه د غورځنګ مخکخه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو، فعالانو او عام خلکو خفګان خولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی و چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشې شوی و. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
لکه څنګه چې مو اوریدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر نن په شمالي وزیرستان کې خاورو ته سپارل کیږي. نوموړی د جولای پر 12 تر نیمې شپې وروسته د ټپونو له امله ومړ. هغه د جولای پر ومه په اسلام آباد کې د یو شمېر کسانو په حمله کې ژوبل شوی و. پولیس وایي پر ګیلمن وزیر په حمله کې د ککړو کسانو په لټه دي. په پاکستان او افغانستان کې سیاستوالانو او فعالانو د نوموړي پر مړینه خفګان ښوول دی او ویلي دي چې هغه د شعر په ژبه د پښتنو د حقونو لپاره آواز پورته کاوه. د اسرائیل مومند رپورټ د ګیلمن وزیر په غږ پیلېږي.
تکبیر دے جنوزے چھ ملیون رو پس وکو قسم نہ دای چھ ڈیر خلق و ارمون رو پس وکو
دا شیر او غگ د پختون جوان غردنگ د مخکخ او شاعر گلمن وزیر دے د شمالی وزیرستان د اسدخیل اوسیدون کې ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو بیت کې تر سخت جوبلیدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. تر جوبلیدو وروسته د پاکستان قوم پرسته پښتنو سیاستوالو هنرمندانو شاعرانو او نورو خلکو له ګلمن وزیر سره خواخوږي وښوده. دغه راز د پخوانیو افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غنی په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې میشتو افغانانو هم په ګلمن د خفګان څرګندونه وکړه او په دبرید یې د پښتنو لپاره یو تاوان وبللو. د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکاره نیوکې کولې. حمله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا ته میاشتې زندان تېرولو وروسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشالو سره په خبرو کې ویل ګیلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالي مرستې ورلیږلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمېر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالي مرستو تورونه لګېدلي وو کوم چې بې بنیاده وو. نوموړی وایي پاکستان دغه کار د دې لپاره وکړ چې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وښایي چې هیواد یې د ناقانونه پیسو د لیږد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي.
دا یې راوچت کړل ټیرر فاینانسینګ کې چې سره هیڅ ثبوتونه هم نه وو، خو بس خالي هغه د ځان ښکارا کولو د پرچې رموجه کار کول لګیایو. نو په دا بنیاد باندې ډېر پښتانه خلک یې داسې د عرب هیوادونو خصوصي د بحرین نه ولې چې غنور عرب ملکونو هم نه ورسره منلي، چې مقصد دا د تاسو دا خبره دان شو منلای چې دا حقیقت نه دی. خو به حال بحرین خو یو وړی کې ملک ته نو دلته مزوري کوله، نو دغه کې بیا مقصد د ابداغه کې هم چال جوړ کړو. دا یې را ډیپورټ کړل
د پی ټی ایم مخکښ لمزه مسجد وایي چې کله په 2006 کال کې ګیلمن وزیر له بحرین په زور پاکستان ته وشړل شو، نو نوموړي بیا هلته د غورځنګ په هلوځلو کې برخه اخیستل پیل کړ. لمزه وایي ګیلمن عصري تعلیم ډیر نو کړي، خو په یې دومره درلودا چې ډیر په اسانه به یې د پښتنو افغانستان مقدمه نړۍ ته وړاندې کوله.
نو 2006 کې دایره ډیپورت کړي وو، نو دغه وخت نه بیا د غورځنګ سره په ډیر فرنٹ لائن باندې پاتې شو، ډیر زیاته مبارزه وکړله. خو بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جیلونه فایرونه خو څه کې چې اخیراً تا فوج شپږ میاشتې بېدرکه هم کړو چې هغه ډېرې سختې سختیانې یې تېرې کړې دي، او هغه سختیانې د هغه ته د دوزخ نامه ورکړې ده. او دغه کې یو کتاب په شکل کې هم هغه د راوستلو کوشش یې وو، او امید دغه دی چې هغه خدای پاک چې کومه دی دوی که څه لیکلي وي هغه به مخامخ را هم شي.
د پی ټی ایم مخکښ لمزه مسجد وایي ګیلمن وزیر چې څه په شعر کې ویلي دي، نو د هغې عملی مظاهره یې اهم کړي، او د په خبره دا کار به په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو کړی وي.
نو هغه دومره زیاتې سختیانې دوی تېرې کړې دي چې تاسو یعنی څوک سوچ هم نشي کولای. نو دا په دغه مثال باندې که چېرې موږ ورته وګورو، نو د پښتنو په تاریخ کې داسې شاعر چې یو خو د وطن د ازادي یو بیرغ اوچت کی او یو دغه سوچ خواره کی او دغه رنګه بیا یې په ګراوند باندې مبارزه هم کی سختیانې هم تېرې کی، بیا زه وایم چې داسې په تاریخ کې ډېر کم ملاویږي. او د پښتنو په تاریخ کې خو زوایم چې کچېرې یو خوشحال خان خټک سړی کوټ کې چیرې دغه یو داسې سړی و چې د ازادي بیرغ یې هم اوچت کړی او ورسره یې په ګراوند هم مبارزه کوله.
له ګیلمن وزیر 15 بچي پاتې شول، د دوه ورونه او شپږ خويندې دي. ورونه یې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، مور یې ژوندې او پلار یې مړ دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
انتخاباتی کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو لمخې د باجوړ د صوبایي اسمبلی زمینی انتخاب د عوامي نشل ګوند نوماند نصارباز ګټلې ده. په باجوړ کې پرون د صوبایي اسمبلی د 28مې حلقې د څوکۍ لپاره زمینی انتخاب وشو چې پکې نصارباز تر 11,000 زیاتې رایې اخیستې دي. نوموړي د غیر حتمی نتیجو تر اعلان وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له خلکو یې د امنیت په نوم ووټونه غوښتي ول او په سیمه کې به د امن لپاره غږ پورته کوي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د باجوړ د صوبایي اسمبلی په 28مه انتخابي حلقه سیمنی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د عوامي نېشنل ګوند نصارباز کامیاب شوه. د باجوړ د انتخابي کمیشن د دفتر د جاري شوي اوڅلوختم نمبر فارم تر مخه نصارباز 11,906 رایې اخیستې، ولی په هغه پسې په دویم نمبر آزاد کاندید نجیب الله خان 10,602 رایې اخیستې دي. هغه وخت چې د نصارباز د بریالیتوب غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه رااله، پلویانې دا نارې وهلې. د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ته په خپل وینا کې نصارباز وویل
د ټول باجوړ قامي پر جوړیږي چې د امن لپاره دغه شان بیدار وشو. دوی چې کومې دا اپریشن فیصلې کړې دي، موږ غواړو دا چې موږ په خپل خاوره کې هغه شان اپریشن هرگز نه منو کومې اپریشن چې دوی دلته کړې وي او زمونږ د وطن په تبعی او بربادۍ باندې تمامې شوې وي. موږ د ترهګرو ملګرتیا نه کوو. موږ ورته وایو چې په کم ځګڼې کې مې سرجیکل سترایکس وکړي، خو دوه کاله وشو زمونږ خاورې ته امن میلاو نه شلو. چې زه به ستاسې د قانوني مقدمې وکالت کوم، دغه لوز به سره پوره کوم او د امن دپاره به په شریکه ستاسو سره جدوجهد کوم.
د باجوړ دغه حلقه کې 1,09,000 نه زیات رجسټر رایه ورکوونکي دي، چې پکې 9,000 زنانه او شاوخوا 1,00,000 نارینه هم شامل دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه 4,00,000 نه زیات خلکو خپلې رایه اچولې وي، چې پکې ځینې مسترد شوي هم دي. د غیر سرکاري نتیجې د راتګ سره سم د باجوړ په سیول کالونۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر مې افتخار حسین او مولانا خانزیب هم د ګوند پلویانو ته ویناوې کړې او دوی ویلي دي چې دغه ګټه د امن په نوم کړې. مولانا خانزیب په خپله وینا کې وویل د باجوړ په دغه انتخابي حلقه انتخابات په دویم وار زمینی و. تر دې وړاندې د فروری د 8مې انتخابات د دغه حلقې نه د آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته ځنډېدلې، ولی په دویم وار د اپریل په 28مه چې انتخابات وشو هم د دغه حلقې نه کامیاب شوي مبارک زیب دغه حلقه پرېښوده او د قامي اسمبلۍ حلقې اخیستې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجه،
تاندي هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د سند صوبې په جامشورو کې د سکرو په کان کې د زانګو پړی شلېدو لوجې درې مزدوران وژل شوې دي. د جامشورو انتظامی مشر ریاض حسین وسان د جولای 18مې تر پیښې وروسته مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې لکانه د مزدورانو مړی ایستل شوې دي او په خیبر پښتونخوا کې خپل کورونو ته لېږدول شوې دي. یو ځایي کارکونکی وایي چې له وژل شویو څخه یې دوه د شانګلې او یو د بونیر اوسېدونکی وو. د مزدورانو د حقونو فعال عبدیار وایي چې د سکرو په قانونو کې دا ډول مرګونې پیښې د قانون د نشتوالي له وجې کیږي. د جامشورو چارواکي وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. نیاز علي تفصیل لري.
د سند صوبې جامشورو ضلع ډپټي کمشنر ریاض حسین وسان د جولای په 11مه مشال لیډیو ته استولي په خپل یو بیان کې ویلي چې په لاکړه کول ماین کې د سکرو ټالۍ رسۍ شلېدلو له امله درې مزدوران مړه شوي دي. بلخوا په یاد سیمه کې کارکونکي عبدالغفار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په خپل یې مړی روباسلی او په خپل لګښتې خیبر پښتونخوا خپلو سیمو ته لیږلي دي.
دا درې تنان چې کوم دیو په لفټ کې زانګو کې ماین ته کوزیدو چې د څه د وجوهات په وجه باندې دغه کوم کونډه چې رسۍ ته لګي هغه شلېدلله او دا ویل کبله د درې کسانو ژوند در سور کړی دی. د یو کس تعلق د بنیر د خوري سره او د دوو تنو تعلق د شانلې سره.
عبدالغفار خان زیاته کړی چې په یاد سیمه کې د سکرو په قانون کې مزدورانو لپاره هیڅ آسانتیاوي نشته. قانون هم نه عملی کیږي ځکه د مزدورانو سره دا ډول پدی پیښې بیا بیا مخې ته راځي. بلخوا ډیپټي کمشنر په وینا چې د یادې پیښې پلټنې پیل کړې دي او تیرو شپږو میاشتو کې جام شروع ضلع کې هغه نه د سکرو قانونه تړلي دي چې حکومتي لارښوینې نه عملي کولې او مزدورانو ته پکې اسانتیاوي نه وي. پسند کې د معاینونو د معاینې چارواکو او بیا سن حکومت تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پسند صبح کې د اړومبۍ پیښه نه ده. په جام شروع او ټټه ضلع کې د سکرو په معاینونو کې وخت په وخت دا ډول پیښې مخې ته راځي. تیر کال 2023 په دسمبر کې جام شروع کې د کوئلې کان لیدلو له کبله د خیبر پختونخوا پاڼه چنار د یوې کورنۍ درې ځوانان مړ شوي وو. د 2023 کال د جولای په 15 په ټټه ضلع کې د باران اوبه د سکرو کان نړولی وو چې د سوات، دیر او شنګلې اته مزدوران او یو 12 کلن ماشوم پکې هم مړ شوی وو. عابد یار چې د شنګلې اوسیدونکي دي او په پاکستان کې په ماینونو کې کار کوونکو مزدورانو د خجون لپاره هڅې کوي. مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې زیاتره ماینونه غیر قانوني چلیږي او د دې لوی وجہ د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي.
ټول پیښې چې کوم دي دا د قانون د نشټوالي له امله دا پیښې راځي. که چرته کې دا قانون وای نو دا به د ماین سردار، د ماین منیجر دا فرض وو، دا د ډیوټي وا چې هغه به ته د ماین چې کوم دی دا به کلیر کو او دا د مزدورانو د کار کولو جوګه وي، خو بیا په دې کې مزدورانو کار لتلل او دا به کوو. دا چې کوم ضروري آلات دي د ماینینګ دپاره چې په ټوله نړۍ کې کارول کېږي، له بده مرغه په دې ملک کې هغه آلات بیخي نه کارول کېږي.
عابد یار زیاته کړی چې بلوچستان، سنه او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیښې کېږي چې هر کال پکې په ګڼ شمیر کې مزدوران ژوند له لاسه ورکوي. نوموړی وایي چې په پیښو کې کوم مزدوران بچ پاتې شي د تل لپاره نه علاج شي. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې زیاتره پیښې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کېږي چې پکې زیاتره وجل شوي او جوبل د خیبر پختونخوا د شنګلې، سواد، دیر، پانه چنار او بیا د افغانستان سره تعلق لري. پاکستان کې د سکرو د قانونو اتحادیه وایي چې روان کال 2023 تر جون میاشتې پورې په هغه هیواد کې د سکرو په قانونو کې اتات یاک مزدوران وجل شوي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو یې دوسیې منلی دي لا هم په هغه هیواد کې ویزو ته منتظر دي. د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوڅ پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل چې یوازې امریکا ورته د 25,000 افغانانو لیست ورکړی دی چې هغه هیواد ته د تګ په انتظار دي. په پاکستان کې یو شمیر افغانان وایي چې خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي. د پاکستان حکومت وایي چې په 2020 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته لکونه افغانان ورغلي دي. نوریاس نوري تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 4,000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 25,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برېټانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان دې هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې اغلی بلوچ همدارنګه وویل چې له دغو هیوادونو یې غوښتي دي چې د دغو افغانانو دوسیې ژر تر ژره بشپړې او ویزې ورته صادرې کړي تر څو وکولی شي هر څومره ژر چې کېدی شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاس ته ولوېد، ډېرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډېرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډېری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا 2.5 کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو. تاسو نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي، که چېرته موږ باسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې وی بل افغان هم د خپل نوم نه خودلو په شرط ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي. خو دغه پروسه چې دا ډیره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، لګڼو سونځو سره مخامخ دي. له دې ورهاخوا هغه کیسونه چې د هغو هیوادونو سره دلته افغانان لري، هغه کیسونه رد شوي دي او دغه پروسه ډیره په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغو شته سونځو څخه خلاص شو.
تېرې اونۍ د جرمني رسنیو راپور ورکړ چې جرمني د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوي چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړي دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغانانو هم تېرې اونۍ ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه یې رد شوي دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي. خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوي شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري، د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د ناتو غړو هیوادونو مشرانو په واشنگتن کې د سرمشریزي پر مهال د اوکراین او د هند او آرام بهر د سیمې هیوادونو له مشرانو سره لیدلې دي. ناتو په پرونی غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنه تکرار کړه. د جرمنی وزیر اعظم اولاف شولتس د ناتو سرمشریزه بریالی بللی او وایي چې پکې د هغې ټلوالې د وړتیاو د زیاتولو ترڅنګ پر مهمو موضوعاتو بحث وشو. نوریاس نوری تفصیل لري.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنجشنبه په واشنگتن کې د جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمني د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له دې مخکې د سېشنبه او چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنې وکړې. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیستمونه چې اوکراین ورته ډېره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا او دا لاره نه بدلیدونکې ده. د ناتو د سرمشریزي وروستۍ ورځ پرون د ټلوالې بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې د ناتو سرمشریزه ډېره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیاو او د دې ټلوالې د ځواک پر زیاتوالي او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن به پورز اعلان وکړ چې لری واټن وشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړی شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوي چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنیو او لنډ واټن ویشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېده ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبری آژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي، اروپا به د اتیایومې لسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلامیه کې ویلي چې متحده ایالات به په 2016 کال کې لری واټن ویشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پرتله به یې واټن ډیر اوږد وي په جرمني کې ځای پر ځای کړي.
اوریدونکو، په پېښور کې د سهار لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ فعال او ولسي شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې کیږي. پی ټی ایم وایي چې د نوموړي مړی په اسدخیلو کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپاري او هملته یې فاتحه اخیستل کیږي. د غورځنګ مشرانو غړو او پلویانو د وزیر جسد پرون په یوه قافله کې له اسلام آباده د پېښور پر لاره وزیرستان ته ولېږداوه. ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیم و د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ژوبلېدو وروسته د جولای پر یولسمه ومړ. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پر هغه د آزاد داوړ په نوم یو کس او د هغه یو شمیر ملګرو حمله کړې وه. داوړ لا پر ځان د لګېدلي تور په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې دایره کړې او د ملزمانو د لټون لپاره چاپې وهي. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار عباس د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې څوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې څوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخاب پرون وشو چې پکې لسګونه زره کسانو خپلې رایې وکارولې. د سند په جامشورو کې د سکرو کان دننه د زانګو مزي پرې کېدو په پیښه کې درې مزدوران وژل شوي دي. د جامشورو انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر ریاض حسین وسان د جولای 11مې تر پیښې وروسته مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د مزدورانو مړی لکانه ایستل شوی او خپل کورونو ته لېږدول شوی دي. په سیمه کې یو مزدور عبدالغفار خان مشال راډیو ته ویل چې له وژل شویو څخه یو کان کیندونکی د بونیر او دوه نور د شانګلې اوسیدونکي ول. د ناټو مشر ین ستولتنبرګ ویلي دي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو سرمشریزي په پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناټو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنکړي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونی زیادبی او فرهنګي خبرونې د مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا ونی په خبرونه کې د افغانستان د لغمان ولایت د یوې شاعرې عروج سحر خبرې او شاعري اوریدای شي. نوموړی دا مهال په امریکا کې اوسي. د خبرونې کوربه نجیب امیر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. داونه له ډاکټرې عروج سحر سره خبرې کوو. د افغانستان د غلور چې په وطن کې له قلم سره آشنایي پیدا کړې وه، اوس په امریکا کې مسافر ده. د نوموړي شعرونه ګڼو هنرمندانو ویلي دي، کله کله په خپل هم زمزمه کوي. د مجلې په دې ګڼه کې عروج سحر زما لیږلې پوښتنې ځواب کړې دي. ما ترې په سر کې د لنډ تعارف غوښتنه کړې وه.
السلام علیکم ګران قدرمن توریدونکو، زه د زړه د کومې نه نجیب امیر ورجان ته، د غو ټول ټیم ته، د غو ټول همکارانو ته، ټول اوریدونکو نه د زړه د کومې نه سلامونه وړاندې کوم. ډیر مننه کوم چې زیره وبللم دلته، او نن زه ستاسو سره د خپل زړه خبرې شریکوم. زه خو حقیقت دا دی چې زه له برو پښتونخوا سره دواړو سره ډیره مینه لرم، لکه چې څنګه په یو مخ باندې دوه سترګې وي، دغه شان زما دپاره لر او بر پښتونخوا دی. خو زه چې کوم اوسیدونکی یم، نو زه د افغانستان د لغمان اوسیدونکی یم. الله مو خوشاله لره. مننه کور ودان نجیب وروره.
ډیره مننه ورو سحر. د شاعرۍ موسم را عمر کیږي.
زما شاعری ته ډیر وخت نه، زه ډیره وړم چې مالیکل کول، ډیر وخت نه شاعری کوم، کم از کم د 15 کالو نه زیات کیږي.
نو د شاعرۍ په میدان کې مو لچانه کله اسلام اخیسته ده کنه، او بل دا چې څه ډول شاعري کوي تاسو؟
ډیر زیات مننه نجیب رورجان، ستا دې سوال چې کم دی لکه خون تیزه په فکر کې واچولم چې تا ته کم زینه شروع کم او کم ځکه ختم کم. ځکه چې شاعري اول ما لیکل، زه په دې نه پوهېدم چې ردیف سی وي، قافیه سی وي، او شعر سی وي، غزل سی وي، چاربیت سی وي، سندره سی وي، په دې نه پوهېدم. خو چې سمې ذهن ته راتله په دې ما لیکل، خو په لنډو سره لکه زما اول غزل چې چسله کړی و، ته وفادار وي بی وفا شو ولي جانان زما وي د بل چا شو ولي، نو مصطفی سالک سی د وخت سره د دې نه وروسته ما خپله شاعري کول. زما د څه کم خاص استاد نو، نو زما شاعري چې کم دی تراجیدی، رومانټیک، او مختلف سم انقلابی هر شان شیرونه مالک لیدی. او زین سندرغار چې زما شیرونه اول سر کې ویلی دي، نو ماته به خلکو تراجیدی شاعر ویل، بیا بیرته رومانټیک ویل، بیا بیرته انقلابی ویل. نو ما مختلف انداز کې شاعری لیکلې ده، تر دې په وکړ چې ما فلمی سندرې هم لکه فلمی انداز سندرې هم ډېرې لیکلې دي، لکه څنګه اوس زما یوه سندره راتلونکې د ګلالۍ استاد دغه موسیقي جوړه کړې ده. زه د ګل غټه یم بل زما اروسانی نشته، او شرنګ 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 مې د بنګلو دی بل زما په شنځواني نشته، او زه د ګل غټه یم. او نور زما چې کوم شعرونه دي په آخر کې به ان شاء الله تعالی زه تاسو ته واورم. او زما شعرونه مختلف دي، رومانټیک دي، تراجیدی دي، انقلابی دي، مزاحیه دي، هر شانت شاعری چې کوم دی لکه مالک لی دي. او سو غواړی چې زما دا شاعری ټوله واورئ نو زما یوټیوب چینل دی اروت سحر یوسف زی AROOJ SPACE SAHAR سحر سپیس یوسف زی YOUSAFZAI یوسف زی. نو په دې باندې زما تاسو چې یوټیوب چینل وګورئ، په دې کې ګلاسز دی او کتاب د باره نو دی کې ما خپل یوټیوب کې خپل ټول شاعری اپلوډ کړی ده، او ډېر هنرمند چې زما کلامونه ویلي دي لکه سنه سمه په خپل یوټیوب کې چولی.
ورور سحر، کله مو چې شاعری شروع کوله نو د کورنۍ مو غبرګون سو، اجازه په اسانه درکړې وکنه؟
نجیب ورور جان، صدر ته وایم دا سوال هم دی چې حقیقت ویم تریخته، خو زما حقیقت فخیږي. زما خاندان دومره زیات سخت و چې جنکو د پاره د مکتب تلو اجازه نه وه. قرآن پاک به زمون په خاندان کې په جنکو ویل علم به کول، لکه مونږ یوسفزی صاحبزادگان یو، لکه قرآن شریف ترجمه علم د پاره به استاد راتلو کور کې به زمون ته تعلیم خودو. خو لیکن دا دی چې مونږ ته د مکتب د تلو اجازه نه وه. خو چې کله زه په خپل خاندان کې ډیر وخت وروسته لکه زه مکتب ته لاړم، او لکه بیا چې کله ما خپل مکتب ته تلل شروع کړ، هم دا ټولو خلکو دا یو بغاوت ګڼلو، دا ټول چې کم دی لکه یو سرکشي ګڼله، تر دې پورې چې ترونه رونه ټول خاندان زما دښمن شو. خو زما پلار زما سره و، زه د خپل پلار الله دی وبخي، او زما پلار د دنیا کې نشته. زما په سر باندې خپل زامنو سره، خپل ټول خاندان سره، لکه دا مړ ژوند دی ختمولو خبره هم قبول کړو نه وي. زما لور به چې درس وي هغه له خدای د لایقت ورکړې دا به وي. زموږ په خاندان کې اول جنې زوم چې مکتب کې ما قدم کې خودو. خو په ډیر ګران سره چې کوم دې ما خپل تعلیم تر سره کو، خبره د شاعری ده نو ما شاعری کوله. په دغه یو وجه زما شاعری چې کوم ده په درې سلور نمونه باندې قبل شوې ده. نو ما به پټه شاعری کوله، بیا چې کوم دې سټیم ما په ریډیو کې هم پټ کار کولو. خدای یو دی چې زما پلار یو ورځ زما ریډیو کې پروګرام واورېدو، وی چې دا څوک ده دومره باجرته خبرې کوي، او دومره پښتنه جینۍ ده چې یو خبره هم لکه خپل تعریف کول ما ته ښه نه لګي مینهوال اورېدونکو، خو چې څه حقیقت دی هغه تاته. نو ما خپل پلار ته وی چې دا زه وی نو ستاسو خیالو اول خورا ته غوسه شروع سره تی که دا ته وین دا خودی کې خو ایس کم بده نشته. نو ما خپل پلار ته چې پلار زه شاعر یم دغه شانتي او زه لیکل کوم، زما پلار زه ځان ته را نږدې کړم، زما په سر لاس راښکو، د ماته بچي دا ډیر غټ کمال دی. دا کمال نه دی، دا گاډ گیفټډ دی، لکه تعالی خدای پاک چې کم دی لکه دا یو الهام دی.
نو ستاسو شاعری خو ما چې اوریدلې زنه هنرمندانو هم ویلې دا، نو د زنه هغه نمونه زمونږ اوریدونکو ته خسته شي تاسو؟
ها نجیب جان، ډیره زیاته مننه. زما شاعری خو ډیرو هنرمندو ویلی ده، لکه څنګه چې لر او بر پښتونخوا کې مختلف هنرمندو ویلی ده. اوس ګلنواز استاد زما یو کلام وی، نادیه ګل زما کلام وی، د عظما ناز نوې سندرغاړي د دی یو کلام وی، زما ان قریب یو ثابت البم د مختلف غزلونو سندرو را روان دي. زما یو کلام لاره کې دی چې دا مکمل شوی نه دی، ډیر یو نامور سندرغاړی زوی چې زه دغه ډیر زیات فین یم، ډیر مینوال یم، الله دی ول ژوند ورکی. خیال محمد استاد وصال خان زما یو کلام وی، ز پښتون هلک د هر چا خلې یم، لاس ته مینې راکسته د کلی یم. نو دا یو دوګانه د اغه وی، لکه مختلف سندرغاړو زما کلامونه ویلي دي. یو کلام زما فضل اقرار وی چې ډیر زیات خسته انداز سره ویلې دی. افغانستان وطن وطن جانان تاسو هغه په یوټیوب کې سرچ کی پیدا کولای شئ. زما یو کلام چې کوم دی ګلنواز ولی وې د حشمت سحر رور زکنن وینې يم زخمی ما خیر جوړ بشم د دې دی لکه د آسیا زړه يم په لوی افغانستان یا دیګم د یو کلام. او دین علاوه لکه زما کلامونه مختلف سندرغاړو ویلې دي چې سیمناس شو لکه اوروج ممن زما یو کلام ویلو لکه مختلف سندرغاړو زما ماستر لی حیدر استاد زما د دوه کلامونه ویلی یو فارسی ویلی ای جانم دلدارم قرارم بهارم زما یو کلام ویلی ما تخصم لکه د ایمان خوله دی هر یو افغان خوله دی افغانستان خوله دی ټول سندرغاړو زما کلامونه ویلی نورم ویلی خدا وخت لګ دی نو کې دی زما دومره لکه ډیر سندرغاړو زما کلامونه ویلی دی او ان شاء الله ان قریب نور هم لکه وی لکه څنګه زموس یو کلام باران باندې دی باران چې اوري لل مبوټو لژوندون ورکوي جگان چې راشي نا قرار دل سکون ورکوي دا یو واجد سندرغاړی دی ریکارډینګ روان دی ډیر کلامونه زما لارې کې دی او ډیر خلکو ویلي
ورور سحر خپل شاعری خو ظاهر ده دار چا خو خوي زمم خپل شاعری خو خيږي درته وای چې د نور کوم شاعرانو شاعری مو پزړه منګولې خخوي
نجيب جان ډیر زیات خسته سوال درنه وکړو زه دا یو خبره کوم چې شاعری د ټولو شاعرانو خسته ده لکه څنګه چې په یو باغ کې رنگ رنگلو نوی مونږ یو ګل ته هم بد نشو ویلې هر سړی خپل احساسات لکې د هر چا احساس هغه ته ګران وي او شاعر چې کوم دا پاسانه نکیږي دا یو ګاډ گیفت اٹ وی د یو الله تعالی د خوانه الهام وی هر سړی په خپل ځای خلیکل کوي خو زه چې متاثر یم سپیشل زره ټول شاعرانو شاعری خوخوم او ټول ته د زړه کوم نه ډیر احترام لرم او حقیقت دی چې ډیر خخه شاعران زمونږ په دلر اوبر پښتونخوا کې شته خو زه چې زیات متاثر یم د کم شاعرانو نه یو خو خدای بخل خاطر سیب دی چې نشته زمونږ استاد منسکي او نن سبا شاعرانو کې چې کوم دی لکه زه متاثر یم د فارق فراق صاحب شاعری زما ډیره زیاته خوښه ده ځکه چې هغه کله لیکل کوي نو د هغې لیکل ډیر زیات زما خوښیږي بس د هغې شاعری زما ډیره زیاته خوښه ده متاثر یم د هغو د شاعری نه د خاطر افریدي د شاعری نه متاثر یم ځینې کلامونه د اکبر سیال صاحب ډیر ښایسته دي د هغو د شاعری نه زه متاثر یم او ورسره چې کوم دی لکه داسې عباسین صاحب شو ساحل صاحب شو لکه مختلف شاعران دي زمونږ او بر پښتونخوا چې په دې لک وخت کې زینونه نشم غسته ټول شاعران خو زه زیاتره چې متاثر یم لکه سپیشل د پښتونخوا د سیمینا زما ناهید سحر شاعری ډیره زیاته خوښه ده سپیشل دا یو کلام دی چې نظم دی سوشل انیملز په یو خزه باندې غیلی کلکړی داغه شاعری نه ډیره زیاته متاثر یم او د فارق فراز صاحب د شاعری نه متاثر یم د اکبر سیار صاحب د شاعری نه متاثر یم د اباسین سبزی صاحب ساحل صاحب د سې زمونږ ډیر شاعران دي چې د ټیم کې ماته نمونه نه دی یاد خو مونږ ډیر خخه او ستر شاعران لرو چې زره ټولو نه متاثر یم او د ټولو عزت کوم
مننه ورود سحر سندرغاړو خو ستاسو ډیر شیرونه ویلې دي خو درته وای چې د شاعری کتاب مچاپ شوه ده کنه
نجیب جان زه دا یو خبر کوم نجیب امیر رور جان چې کتاب خو زما ډیر په خوا چاپ کې دل پکارو خو څنګه چې وای چې په یو باندې دوه شیرانه ورس پی تور شپشي ما باندې لکه هم د خپل تعلیم بوجو هم د خپل کورنۍ د نوې نسل چې کم دی تعلیمونه تاسو څنګه چې ما وی چې ما خپل خويندو باندې هم ټول ایجوکیشن نه حاصل ک خپل فامیل باندې نو زه بالکل نوزګاره کېدم دومره مې کول چې خپل تعلیم به مې سر ته رسول او پس لکه دوه ټیم یو ټیم کار یو ټیم جاب یو ټیم بو شعری خود سی او شعری چې الهام دی په بس کې په ټرک په بس کې په بوټر کې په فوټ پات کې د شپې دوه بجې برابر حمله راغله ما بلیکل نو زما کتاب لکه ډیر مصروفیت د وجې نه دی چاپ شوی نو ان شاء الله تعالی زه کوشش کوم او هیله کوم چې ان شاء الله زما کتاب چاپ شي د الله نه می امید دی
اوروج تاسو اوس په مسافرې کې ژوند کوئ نو درته ویل شي چې پردیسی تاسو پر ژوند او شاعری باندې څومره غیس کړی دی
ډیر زیات خو څنګه زما یو شیر دی وی چې دلته شپه شي هلته ورځ وي نصیبه دومره جانان لري رانه ځینه. نو زه د خپل وطن نه د خپل کورنۍ نه دومره زیات لري یم چې کله زموږ په وطن کې ورځ وي نو زموږ دلته شپه شي. زه په امریکا سالک سیټي یوتا کې ژوند کوم. مسافري زما په ژوند کې زما په مغزو کې زما په احساساتو کې ډیر زیات اغیزه راوستې ده. ډیر فرق راغلی دی. زما انقلابي شعرونه ډیر زیات شوي دي. څنګه چې دیزي کې ما یو شعر لیکلی چې که په جړا که په خندا تیریږي ژوند مې بس داسې بې له تا تیریږي. زما بل شعر دی د امریکې په رڼاګانو کې هم زړګی مې تنګ دی رانه وطن رانه بچی پاتې دي ژوند مې بیرنګ دی که په جړا که په خندا تیریږي ژوند مې بس داسې بې له تا تیریږي. دلته هر څه شته خو اف ایم نشته شپه مې په اوښکو تر سبا تیریږي. او دین علاوه ډیر زیات زما خسته جانانه افغانستان ته بزو ډیر به سیلونه وکړو او بیا لغمان ته بزو. نو داسې زما ډیر انقلابي شعرونه دلته لیکلي دي چې دغه ټایم کې راډیو موږ له شاید دومره وخت رانه کی د وخت د کمې د وجې نه زه تاسو ته غټور نشم شریکول. یو ځل بیا ویم چې زما یوټیوب چینل اروج سحر سوزی فالو کې پغې کې زما ټول کلامونه ما ډګلمه کړی دي.
ډیره مننه اروج سحر. که ممکن وي درته زمونږ اوریدونکو ته د خبرونې په دې برخه کې خپل شاعري واوروي.
ډیره زیاته مننه نجیب عامر روچانه. زه به تاسو ته خپل کلامونه ډکلمه کوم او که انشاءالله زمزمه به کوم. درته ډیره زیاته مننه په دې هیله سره چې زمونږ د مینوالو خوښ شي. او زه اول چې کوم دی لکه خپل د وطن په هکله ما د افغانستان په کلتور یو کلام لیکلی دی. نو انشاءالله تعالی هغه تاسو ته دکلمه کوم او ټولو مینوالو ته ډالۍ کوم په دې هیله چې خوښ مو شي. ما نه خپل نوم او خپل نشان پاتې شو ما نه خپل نوم او خپل نشان پاتې شو رانه وطن وطن جانان پاتې شو. زه د امریکې پرناګانو سکړم زه د امریکې پرناګانو سکړم ما نه کابل ما نه لغمان پاتې شو ما نه خپل نوم او خپل نشان پاتې شو رانه وطن وطن جانان پاتې شو. د مور د لاسو د جوارو ډوډۍ د مور د لاسو د جوارو ډوډۍ د خپل پټي سابه مې ارمان پاتې شو. د ځان ځاني زمانه ځانو باسي د ځان ځاني زمانه ځانو باسي رانه حجره او دسترخوان پاتې شو. زه د حالاتو ګرد غبار کې ورکا زه د حالاتو ګرد غبار کې ورکا رقیب په لاس کې مې ګریوان پاتې شو. اروج سحر به د ټول ژوند یادوم اروج سحر به د ټول ژوند یادوم ما نه شایسته پښتونستان پاتې شو اروج سحر به د ټول ژوند یادوم ما نه شایسته افغانستان پاتې شو ما نه خپل نوم او خپل نشان پاتې شو رانه وطن وطن جانان پاتې شو. ډیر زیاته مننه. زه ستاسو ته بل خپل یو کلام ویم چې کوم هغه د افغانستان تاریخ د ټولولو کوشش ما کړی دی خو انسان نیمګړی وی کې پدې کې سکه مې زیاتې وی نو بخنه غواړم. زکه نن وینې يم زخمی يم اخر جوړ بشما زه خو تاریخ يم تاریخونه نمري لکه شمشاد لکه پامیر لکه سپین غری يم زه د عظمت غری يم او غرونه نمري په جنگ په هیګم خو په علم باندې هم مین يم د خپل سبا نه بي پروا نه يم شهید لرم غازی لرم خو فنکار هم لرم بي پروا شوي له دنیا نه يم خوب يم هیڅوک ملسترګ تختولې نشي تعبیر وی کنا خو خوبونه نمری دوی چې زما پسینه لوبي کړی خو پوی دی چې زما سینه د تهذیبونو غږ زما سینه د تهذیبونو غږ د ننګ مسکنیم مړاوی فکرونو ته زلا بخما تل انساني ژوند ته ښکلا بخما. زه خو یو روح یم او روح همې ژوندې اوسیږي غلیم ته وایه چې روحونه نمری د آسیا زړه یم په لوی افغانستان یادیږم
د خپلواکۍ اوږد تاریخ لرم، جنگونو رک نکړم اوس هم په جهان یادېږم، د خپلواکۍ اوږد تاریخ لرم، اوروج سحر چې حرارت یمه دستا د فکر، ډاډه شه هیڅ کله فکرونه نه مري، ځکه نن وینې یم زخمی یم آخر جوړ به شما، زه خو تاریخ یم تاریخونه نه مري، لکه شمشاد لکه پامیر لکه سپین غری یمه زه، د عظمت غری یمه او غرونه نه مري. تاسو ته خپل آخري کلام ویم په دې هیله سره چې مو خوښ شي. دا یو کلام به رومانټیک وي، وایي چې څه عجیبه غونتې نشه د مینا، څه عجیبه شانتې نشه د مینا، که پې خوږیږي هم خوږه د مینا، ما ته لږ وګوره نو پوهه به شي، ما ته لږ وګوره نو پوهه به شي، زما په سترګو کې پرته د مینا، د رنګینو به درته څه ووایم، د رنگینو به درته څه ووایم، لکه شبنم پشان شایسته د مینا، د زړه د کور واکه زمانه واخست، د زړه د کور واکه زمانه واخستو، د زړه د کور واکه زمانه واخستو، د زړه د کور واکه زمانه واخست، داسې عجیبه ملمنه د مینا، څه عجیبه غونتی نشه د مینا، کپی خوږیږي هم خوږه د مینا، اوروج سحر په مینه پای مزه، زکه د مینې دنیا ستای مزه، اوروج سحر په مینه پای مزه، زکه د مینې دنیا ستای مزه، زکه په ټول جهان خوره د مینا، کپی خوږیږي هم خوږه د مینا.
مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د ورود سحر نه مننه کو، دا غوی خبرې مو اورېدې، خپل شاعریم د توډان دکړه، دا غی په आवाज کې به زمزمه بیا بل وخت ته دروازه و خو پتو ته کې دا سندره وره چې आवाज د سارا سحر او شیر د ورود سحر دی. تاسو له سندرې خون واخلې او په ختمېدو به د خبرونه هم ختم شي.
جانا
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
شستر کو سرا جنت 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 جنت